السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف، د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیځ له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک یې د روپه کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د جرمنی سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې هم له همغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل لیکلي، د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي او ویلي دي دا یې سمه لاره نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګټئ. له دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیر وون برنډ هم د کورونو په تلاشیو کلکه نیوکه کړې وه، خو طالبان بیا وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره یې دا عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر ویلي، په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یون ایچ سی آر د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. او افغانستان د کرکټ په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس بنگلاديش ګټلی و چې افغانستان ته 193 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او 95 باله هم پاته.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1.
مخامنه خبری مجلې ته غوږ وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولې ته رسیدلی. د اوکراین جګړې هلته میشت افغانان هم ویرولي. د هغه افغان د سترګو لیدلی حال مو پوښتلی چې له اوکراین رومانیا ته کډوال شوی.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
پر خزو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پاره ولی چې ورته ویلي له محرمه پراته بهر ته نشئ تلای.
ستراب جفا دین جنود مېرمنه په حق کده د یولنی تبعیض دی.
د طالبانو له خوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې په طالبانو اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
نن د کب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتيري ورځ وا اوس په خوانی پوزیان وای ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدمنان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې هم پیل کړې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د اوکراین جګړې ته چې نن 15 ورځې ته غځېدلې سیاسي حل لاره پیدا کړي. همکار مې احمد تکل دا موضوعات نن تعقیب کړي دي. تکل صاحب دا مهال سره په سټوډیو کې دی. راځي له دې پیل کو چې د سولې خبرې چې د بلاروس په سرحد کې پیل شوی چیرته رسیدلی دي؟
مننه لودین صاحب. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف او د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک په ګډون د اوکراین پلاوی د روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د بیلاروس سرحد ته رسیدلی او د وروستي راپورونو لمخې د سولې خبرې پیل شوې دي. دا چې تر اوسه پورې دقیقا دوی دواړو اړخونو د دواړو خواوو پلاو څه سره ویلي دي په دې اړه ډېر جزئیات نشته، خو د اوکراین جمهوري ریاست مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې اوکراینی پلاوی به د سولې په خبرو کې د سمدستي اوربند او له اوکراین نه د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړي، خو وروستي جزئیات معلوم نه دي. د کله چې دا جګړه نور هم پرمختګ کوي نو نور جزئیات هم راوځي.
بلې، جګړې کې تمکې ګوننې پنځمه ورځ چې جګړه پیل شوې، نن د جګړې د ډګرونو وروستي حال څه دی؟
لودین صاحب، د راپورونو له مخې د روسي هوایي ځواک د اوکراین پر خارکیف او چرنهیف چې البته په روسي کې چرنګوف ورته وایي په دې ښارونو درنې بمباری کړي، او روسیا ادعا کوي چې د روسیې په جنوبي سیمه زاپاروژیا کې د بردیانسک او انرهودار په نوم ښارونه او همداراز د زاپاروژیا د سیمې د اټومي انرژي تاسیسات نیولي دي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی نن په یو نوی پیغام کې پر یرغلګرو روسي سرتیرو غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي. هغه په خپل پیغام کې ویل تجهیزات مو پرېږدي او له دې ځایه ووځئ. هغه روسي سرتیرو ته ویل پر خپلو قمندانانو باور مه کوئ، پر تبلیغاتو باور مه کوئ، یوازې خپل ځان وژغورئ. د زیلینسکی په وینا تر اوسه له 4500 زیات روسي سرتیري په جګړه کې وژل شوي دي. البته دا شمیرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو پرون د روسیې پوځ پرته له دې چې دقیقې شمیرې وښیي ویویلې چې یو شمیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز نن د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هاراشینکو وویل چې د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې لسګونه خلک وژل شوي دي. هغه د خارکیف یادونه په خاص ډول وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلی دي چې پر دې ښار روسي ځواکونو د توغندیو پراخې حملې کړې دي.
بلې، تکل صاحب، د دغه جګړې بشري اړخ هم ډېر بارز دی، د پام وړ دی. تر اوسه څومره کسان اغیزمن شوي دي له بشري اړخه؟
پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په نتیجه کې چې له دوهمې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر وسلوال کړکیچ بلل شوی، تر اوسه د کډوالو شمیر د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ای سی آر د ارقامو له مخې له 4200 اوښتی دی. د یو این ای سی آر په وینا په دې کډوالو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. شاید یو علت هم دا وي چې د اوکراین ولسمشر یو مشخص عمر چې فکر کوم له 18 تر 20 پورې د خلکو ته ویلي دي چې په هیواد کې پاتې شي او نه دی وزي، ځکه د هیواد دفاع لپاره دوی پکار دي. بل خو د ملګرو ملتونو او سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په ژنیو کې د دې سازمان د بشري حقوقو د شورا یوې غونډې ته په سبت شوې وینا کې ویل چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په اوکراین کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې زیاتوالی راغلی، او ګوتریش ویل چې د ملګرو ملتونو ټیمونه په ساحه کې شته او د اوکراین جګړه له نږدې څاري.
ډیر مننه کور ودان اوریدونکو احمد تکل، چې تاسو ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکوو. کرملین هم نن منلی چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وایي د مرکزی بانک د موثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملین ویان د میتری پیسکوف ویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین به نن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري، او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې خبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلورمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی. د بلومبرګ ویبپاڼې د معلوماتو په اساس نن په بازار کې د ډالرو په وړاندې د یو روبل ارزښت 114 ته ټیټ شو، په داسې حال کې چې 13 اونۍ یو ډالر په ځکام 480 روبلو بدلیده. د اوکراین اړوند موضوع کې پاتې کېږي. د اوکراین په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمیر افغانان له دې ښاره وتي، یو شمیر په لاره دي، خو ډیر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکراین کې د جګړې اور لا د افغانانو ګڼمیشتي ښار ادیسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د ادیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په ادیسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمیر افغانان لا دیسی وتی، یو شمیر په لار دی، خو ډیرې لا هم په خار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تنی په دې اړه چې ولې دا افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي راډیو ته وویل.
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلی، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډیری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اډیسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډیری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تڼۍ که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډیر افغانان اوسېږي چې تر 2500 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیف په پروسه کې اوکراین ته تللي دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي وه دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
په اوکراین کې مو د افغانانو د ژوند په اړه واوریدل. محمد عثمان د اوکراین په جنوبی ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب کې له پولې اوښتی او رومانیا ته راغلی. ښاغلی عثمان له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې 11 نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکو همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام عیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستۍ ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږه دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپټر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي دغه سه دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي دغه ډیر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکرين 15 اتومي بټۍ لري، خدای نه خسته که دغه ولګیږي نو دغه به یو غټ لوی نورین هم اوکرين هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
د اوکرين په جنوبي ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر محمد عثمان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سموکاک لی آزادی رادیو نوری دا بشری حقونو دا سار سازمان دا طالبان دا حکمت دا هغی پریکر پر اغبرگون خیی چه پریکر کری خزیل شرعی محرم و عام خالک لعوزر پرات بحرانه و هیوادونو تا سفر نشی کولی. لګ وړاندې مې پر همدې موضوع د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دای د دې بندیزونو په اړه څه فکر کوي او عواقب یې څنګه ارزوي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار حداقل په دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هر دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځان سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټول نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنا ده چې یا په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده، او یا یې قبولي نو ولې نه عملي کوي.
که چېرته دغه مطلق تګلاره عملي کېږي، مثلا له هوایي ډګرونو نه هغه مېرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کېږي چې ولاړې سي، او یا هم بدون له عذر نه یو څوک نسي کولی بهر ته سفر وکړي. د عذر هم تر اوسه ډېر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی. عملي کول یې څه ستونزې زېږولی سي؟
اول خو وګورئ، مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډېری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول که د مجاهدینو له لوري ول که د امریکایانو له لوري مړه شول. ډېری دغسې مېرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي یا یې زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري. داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي؟ دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده دی چې باید هلته ولاړ شي.
د سولې انسټیټیوټ او د چارو کتونکي یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، وروسته درته نور راپورونه هم لرو. ځینې راپورونه داسې دي چې له خبري ټولګې ورهاخوا دي. په دې کې تاسو ته جالب راپورونه راټول شوي دي. د کابل د سیلو په اړه هم اوري. خو اوس راځو د کرکټ ډګر ته. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په دریمه یا ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته په لوی توپیر ماته ورکړه. تفصیل له صفي الله ستانکزی نه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د دوی لوبه د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوه. دا د دواړو ټیمونو د دریو یو ورځنیو لوبو د سیریز وروستۍ سیالي وه. په دې لوبه کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په اوسل وخت اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بنگلاديش 102 نوي منډې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څلور وخت اورونو کې هدف ته ورسید. دا سیال کې چې یوازې درې وکټې له لاسه ورکړې وې، 103 نوي منډې پوره کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 106 سوزیدلی منډې جوړې کړې. رحمت شاه 8 او ریاض حسن 15 منډې وکړې. په بالینګ کې بیا راشد خان په 10 اورونو کې 3 وکټې واخیستې. محمد نبی 2، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزي یو یو وکټ ترلاسه کړه. په دې لوبه کې د افغانستان فیلډینګ یا ډګر ساتنه ښه وه، ځکه د بنگلاديش 3 لوبغاړي رن آؤټ کړل او د همدې سخت ډګر ساتنې له امله بنگلاديشان د ډیرو نمرو په جوړولو بریالي نه شول. افغان ټیم به راتلونکي پنجشنبه د مارچ په 3 او بل شنبه چې د مارچ 15 کې ګیل بنگلاديش سره 2 شلوریز لوبي هم وکړي.
سمو غاغل ازادۍ رادیو نه غري اوریدونکو وامه ریدل چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بنگلاديش ته ماته ورکړه. په پاته څو شیبو کې هم زموږ د همکار صفی الله ستانګزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه. صفی الله ستانګزي هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو د برخې ته مخ راغلاست. ویم پیل د سرتیری د ورځې راپور کو. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان سرمایه و، لګښت پرې شوی، روزل شوی او هغه ژمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې پخواني پوځیان او امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا ځورول شوي، بندیان شوي او آن وژل شوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. نن د هود د میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نوم له اخیستلو ډډه کوي. په تیر جمهوري نظام کې پولیس وه، خو وای اوس وزګارا په کورناسا او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس می د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او له ورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازانو هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دي دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستيال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه وا، لګښت پرې شوی وو، روزل شوی وو او هغه شمنه چې طالبانو کړی وو باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېری نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوي جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار یې 50% مخته ولاړ دی. نن د هوت میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 کسیزه وه، نړیوالې ټولنې ډیر امریکا یې ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اګست له 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته وپاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالیت کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لا بیل ډولونو لکه ناشتا، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مال په مرکزی سیلو کې 133 تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي او چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لال وړ کړي.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره هوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپلو تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به یې په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپلو ورځنیو او کلني عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعاله غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نور ولایتو ته بیا انتقالات کولی شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګي هم کولی شو انشاءالله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکوونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بېرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول. زه نن ډېر خوښ یم.
هخوا یو شمېر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشتي روحلا وایي
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډېر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډېرو ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1415 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ پخولو په برخه کې په 96 جریبه ځمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغېزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤولان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ پخولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعاله نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکي چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادي او اوریدونکو، آزادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لېږلي پیغامونه.
ما پیغام دغه دی وروره، دغه د میوان پولیس والی کې د بنتیمر په ساحه کې د ډیره غټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې فعال کړي. لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه، نوم یې والله که زده دی. لویان نسل خطللی دی هغو خوشی نه دی، زه دا کوشنیان ولاړه برباد سوله. دغه ولسوالۍ ته دی یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی، څه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او بې طرفه پاتې شي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپله خپل پښو باندې ودرېږي.
میرویس اخلاقی یم د هلمند نه، ډېره مننه کوم چې را ومږغولم. زه وایم چې راځئ یو نیالګۍ خپل د ځان لپاره کښېنو او یو نیالګۍ د هېواد لپاره کښېنو. یوازې موږ په دې کې شروالۍ ګرمه نسو کولی چې یعنې شروالۍ به هم نیالګي ږدي هم بیا ساتنه کوي. ساتنه هم پر موږ تو سپارس ده، خصوصا چې باید چې د نیالګیانو ساتنه موږ وکړو. که په مکتبو کې ځینې شاګردان دغه نیالګي کښېنوي، باید د مدیر دخوا لارښوونې ورته وسي هغه کوشنیانو شاګردانو ته چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا نیالګۍ باید چې مات نه کړي، د باید چې پر وخت اوبه ورکوي. او نیالګي زموږ لپاره ګټه هم کوي، ځکه چې د هوا سطحیت په برخه کې، چاپېریال د محیط په برخه کې، ډیر ګټ لري لمن هم دغه کار مخ په خپل ځان کې اجلی کو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.